السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاستویم د پروګرام د سر موضوع مو ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون وايي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 0% لوړه شوې ده. دا خبره د دغه کمیسون مشر سیما سمر نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د هموري چې د کندهار ولایت د ولسي جرګې ورستۍ پایلې نن اعلان شوې او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په اړه چې نور هیوادونه له ایرانه د تیلو تیل نشي پیرلی غبرګون ښودلی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دویمه برخه مو دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده، خو تر هرڅه مخکې خبرونه له فرشتې جلالزی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشتوایي په وروستي یوه کال کې تر 10,000 زیات افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي، او د اسلامي دولت په نوم مسوال جلي په سریلانکا کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت واخیست. پوره خبر نو اوریدل. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. له کندهار یو لستنه ولسی جرګې ته کامیاب شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر ویب پاڼه د لیکل شوو معلوماتو پر اساس سید مقتدا میران، ډاکټر محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، کل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، انجینیر محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اسحاقزی او پروین نامه تر نورو ډیری رای ګټلې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړی او منتظر دي چې یو شی ټاکنو شکستنو کمیسیون د پات ولایتونو ورسته فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورسته فایل موږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو ورسته او نهایي فایل له موږ سره نه دي شریکې شوي.
د پارلماني چارو لپاره د افغانستان د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان نوی شور ملي شورا به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ پرانیستل سي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په ورستي وکال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا د تیر کال په پرتله 0% زیاتوالی څرګندوي. د کمیسون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو اساسي عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي.
در سال 1397
دوی متاسفانه په 1390 هجری لمریز کال کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. له موږ سره د سبسو اسنادو پر اساس 3,022 تنه وژل شوي او نور پکې زخمیان دي. دا شمیر تیر کال 9,414 تنه و. سیما سمر وویل د دې شمیرې 10% د افغانستان د حکومت او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټر ویدلی سي. په کندوز کې نن په یوه ولسي غونډه کې خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت او طالبان د روژې د درناوي لپاره اوربند وکړي. د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړل او ورپسې وسلوالو طالبانو د الفتح عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د کندوز خلکو ویلي دي چې دواړه خواوې باید د روزې په ورځو کې د جګړې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې خلیزات به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا سیمې ته روان سوی. خلیلزاد به په کابل او په دوحه کې بیا هم د افغانستان پر سوله خبرې کوي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف نن د افغانستان له حکومت سره ګډ ورکشاپ پیل کړی چې د کوچنیانو د خوندیتوب او مسؤلیت یوه ستراتیژي جوړه کړي. د یونیسف د ادارې په وینا په دې پروګرام کې به پر داسې لارو خبرې کیږي چې د افغانستان د شرایطو مطابق په بیړنیو حالاتو کې له کوچنیانو سره مرسته وشي. یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو وګړو چې مرستې ته اړتیا لري 80% کوچنیان دي. په افغانستان کې کارته د کوچنیانو مجبور کول، جبري ودونه، د کوچنیانو پر کوچنیانو جنسي تشدد او سوء استفاده له څو عمده ستونزو دي. د اسلامي دولت په نوم وسوالي ډلې یادایش په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې پر ویب پاڼه اعماق نن لیکل سوي چې هغه کسان چې په سریلانکا کې د شنبې په ورځ ځان وژونکي حملې وکړې په سریلانکا کې د ائتلافیونو او مسیحیانو ملکیان پکې په نقشه سوي وو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي وو. سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ په خونړیو حملو کې 310 تنه وژل سوي او د پولیسو په وینا 500 تنه زخمیان دي. د سریلانکا د حکومت ویاند تر دې وړاندې ویلي و چې حمله د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت توحید الوطني ورته ویل کېږي کړي دي. د یکشنبه په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر کلیساوو او څو لوکسو هوټلونو نه چاودنې وشوې. د سریلانکا د ولس یوازې 12% وګړي مسلمانان، مسیحیان او هندوان دي. سریلانکا 22 میلیونه وګړي لري چې اکثر بودایان دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس په وینا کیم د روسیې د جمهور رئیس په بلنه هغه هیواد ته ځي، خو دقیق وخت یې نه دی څرګند کړی. د کرملن له لوري هم رسما په دې اړه څه نه دي ویل سوي، خو د روسیې یو ورځپاڼې کومرسانت نن وویل چې پوتین او کیم د پنجشنبې په ورځ د روسیې په ولادیوستوک ښار کې خبرې کوي. ورځپاڼې دغه معلومات د دوو سرچینو په حواله چې د دغې کتنې لپاره تیاری نیسي خپاره کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړل او د 19% مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې اندېښنه وښوده.
در سال 1397 11212 نفر از هموطنهای ما متاسفانه یا به شهادت رسیدن یا زخمی شدند.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې، چې ورسره د ولسي جرګې د 12مې تقنیني دورې د کار د پرانیستې په لور یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې ټاکنې شکتلو کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي.
نن د اپریل 23مه د کتاب نړیواله ورځ ده. په هلمند او کندهار کې خلکو د کتابونو د لوستلو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. په هلمند کې ځوانان وایي
نن کتاب نړیواله ورځ هم د لپاره مودل ته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان له کتابونو سره آشنا شي، اګاسي وپوهیږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
د پروګرام په دویمه نیمای کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه واوري. بیا هم خراغلی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو اندازه 19% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون مشر سیما سمار د سېشمې پورس په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملکي تلفاتو ډیری عاملین طالبان دي. له دې سره د جګړې د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره یو شمېر بنسټونه له ښکېلو لورو د جګړو د ختمولو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په دغه راپور کې اورو چې په کابل کې دغه بنسټ د مسؤلینو په خبرو پیلېږي چې دغه هیواد کې د جګړو د قربانیانو له 2000 زیات خاطرات او عکسونه ساتلي دي.
کابل کې د هغه بنسټ لیدو ته راغلی یم چې په افغانستان کې د کلونو جګړو قربانیانو عکسونه او ځینې نورې خاطرې ساتلي او ورته عدالت غوښتنه کوي. ویدا احمد د افغان ټولنیز بنسټ مشره ده. هغه بنسټ چې د ویدا په خبره د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه کوي. ویدا وایي کلونه کېږي افغانان جګړې تیروي او کال بل ته د ملکي تلفاتو کچه لوړېږي.
عکسای زیاد را جمع آوری کرده.
زیاد عکسونه مو را ټول کړی. زمون هدف دا دی چې په یو ډول د جګړې قربانیانو او کورنیو ته عدالت غوښتنه وکړو. له بده مرغه په دې څلورو لسیزو کې ګورو چې هر ورځ مو خلک په بیلابیلو پلمو وژل کیږي. لومړی د خلق او پرچم جګړه، بیا په کابل کې جګړې پیل شوې، ورپسې د طالبانو دوره کې د خلکو روزګار لا تیار شو. په دې ورستیو اتلس کلونو کې بیا هم زمونږ خلکو آرامي تجربه نه کړه.
اغلی ویداد د جګړې لخکی لغاړو غواړي چې په افغانستان کې د لومړی خو جګړه پای ته ورسوي، کنه نو د جګړې اصول او قوانین دې په پام کې وساتي چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ویلي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د روانو جګړو له امله نږدې 4000 کسان وژل شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن سه شنبه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د تیر 1399 مریض کال د جګړې له امله د ملکي تلفاتو شمیرې خپرې کړې. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر په افغانستان کې د جګړو له امله د ملکي تلفاتو پر شمیرو اندېښنه وښوده.
در سال 1399
مریض کال کې 1212 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیر کال په پرتله د شمیرې زیاتې دي. یعنی په 1399 لمریز کال کې 9413 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې په 1399 کال کې هغه شمیرې چې له کمیسیون سره ثبت شوي 3022 کسان وژل شوي او 8180 کسان ټپیان شوي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وویل چې د دغو تلفاتو عاملین 350 سلنه طالبان، 12.9 سلنه افغان او بهرني امنیتي ځواکونه، 12.5 سلنه داعش وسلواله ډله او د 22 سلنه نور بیا نامعلوم دي. د دغه کمیسیون د موندنو له مخې په لومړي سر کې ډیری ملکي تلفات د افغانستان په لویدیز، په دوهم قدم کې په ختیځ او په دریم قدم کې په مرکزي زون کې دي. کمیسیون له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بخښنې فرهنګ پای ته ورسوي او د ملکي تلفاتو په اړه د خلکو ته ځواب ورکوونکي ووسي. خو دلته په افغان ټولنیز بنسټ کې تر 8000 پورې د جګړې د قربانیانو خاطرات او عکسونه ساتل د وژل شویو کسانو کیسه نه ختموي، بلکې د افغانستان ګوټ ګوټ او ان لري پرتې سیمې هم د جګړې د تورې دورې شاهدانې دي چې ښایي کیسې تر دې ځایه نه وي رسیدلې. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پسری جاز نور کی چدو بش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
زمو په مرتب کی د باران د لپاره باندې نشتم په زمګه کی نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غواګست ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبه تر ورځې پورې به د 15 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملړ پر بنسټ له کندهار 11 کسانو ولسی جرګې ته لار پیدا کړې. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسید کوم چې وروستۍ نتایج اعلان شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پنجشنبه تر ورځې پورې به د 15 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې سایکری او منتظر دي چې یو شي ټاکنش کسو کمیسیون د پات ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې مونږ سره نه شریکې شوي تر څو چې دوی دغه وروستۍ پایلې مونږ ته روانسته وي ځکه وروسته یو نهایي فیصله د شکایتو کمیشن تر سره کوي امو یو واسطه به خاطر سره کوي او وروسته تطبیقات نه در فائدې اعلان
له کندهار څخه سید مقتدا میران محمود خان نصرت روح الله خان زاده حاجی سید احمد خادم ګل احمد کمین سید احمد تیلاب خلیل احمد مجاهد محمد عارف نورزی فریبا احمدی کاکړ ملالی اساق زی او پروین نامه ولسی جرګې ته بریالي شوې دي د ولسی جرګې انتخابات تیر لمریز کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه نیټه په دوه دیرش ولایتونو کې خو د کندهار ولایت انتخابات بیا په یوه اونۍ ځنډ ترسره شول ټاکل شوې چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوې چې ان له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي سرنولۍ تمریفي او ممنول خروج شوې دي د ولسی جرګې په وروستیو پایلو کې رامنځته شوی ځنډ له ګڼو پښتنو سره مخ شوی کابل کندوز میدان وردګ پکتیا او بغلان هغه ولایتونه دي چې وروستۍ پایلې تر اوسه هم نه دي اعلان شوې دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ویلي ښایي د ملي شورا ولسمه دوره د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د 28 ولایتونو د پایلو له اعلان سره د مجلس نصاب 50 جمعیه او بشپړوي خو په وینا یې د جرګې غړي نشي کولای شي د جرګې مشر او اداري پلاوی وټاکي خالد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د کابل ولایت یو تصویر گزاره ولایت د ولسی دګي تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي د ولسی دګي هیئت اداري انتخابات اگر چې نصاب پوره دی او هغه سلسله پوره دی اما یو تصویر وړونکی ولایت دی بل اخر باید مکمل شي تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي زه فکر کوم چې د ولسی دګي د هیئت اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي تر څو د ولسی دګي څنګه کول شي خپل مشروعیت
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به کله وتوانیږي چې د پاتې 15 ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره شریکې کړي ونتوانیدو چې دغه کمیسون نظر واخلو خو ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کابل او غزنی یو له مهمو ولایتونو شمیرل کیږي چې د نتایجو له اعلان پرته د ولسی جرګې د کار پیل مشروع او قانوني نه وي
مننه چې ازادي راډیو واوري
نن په کندوز ولایت کې یو ولسی غونډه وشوه د دغه ولسی غونډې ګډونوالو د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتل چې د روژې په میاشت کې دی په هیواد کې سرتاسري اور بند اعلان کړی او نور د جګړې لاس واخلي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه رپورټ را لېږلی
د کندوز ولسونو علماو مشرانو مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې پر مهال هیواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دې اور بند وکړي د کندوز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
زموږ استاسو یو تعداد سیاسیون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې صبر یا نتیجې ته ونه رسیږي او موږ بیا په یو نوي ناورین کې ورښکېل شو
دوی دغه راز په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپل منځي کړکېچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره د هیواد کې د سرتاسري سولې د تعمین لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي د دې غونډې دوه تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل
سراسري اوربند چې کله اعلان شوه د کلو اطرافونو بانډونو مشران دنیا علما متنفذین کولای شي چې په آزاد زبان راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته رسیږي که دولت دی که طالبان دی د اول خپل باید د خپل په میانځ کې اوربند وکړي تر څو چې زمینه سولې ته برابر شي او د وینه تویول ودرېږي ورورژنه ودرېږي
کندوزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداری ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په بېلابېلو پلمو خنډونه نه جوړوي او کنه د ولسونو له غبرګون سره به مخ شي د دې ولایت یو تن مدني فعال زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کندوزی کور کې یو شهید ورکړی دی هر کندوزی کور کې له جنگ نه زیانمن شوی کس موجود دی شته دی نور د جګړې یو سلم نه د پاتې نور د زیان زه هم د جګړې نه پاتې نو کندوزان هم دغه یو غوښتنه کوي چې له هر څه مخکې اوربند
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسېدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آرین، آزادۍ راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لوګر کې امنیتي چارواکو پرون 99 کیلوګرام نشه یي توکي نیولی دي. د لوګر اوسیدونکي د امنیتی چارواکو او ارګانونو له دې اقدامه هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د نشه یي توکو پر وړاندې دې باید نورې جدي هڅې هم وشي. دوی وایي چې د نشه یي توکو کار او استعمال د دې ټولنې راتلونکي ته جدي ګواښ متوجه کړی. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې رپورټ رالېږلی.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د یاد ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اړوند په دوبندي سیمه کې 99 کیلوګرامه نشه یي توکي چې په یو پیکاپ ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول، د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د همدې ورځې ناوخته د لوګر امنیه قوماندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته وویل چې
قاچاقبران مواد مخدر از راه همیشه مواد مخدر
د نشه یي توکو قاچاقبرانو تل له هغې لارې نشه یي توکي لېږدول چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شول. د کافردره په سیمه کې یو نیم ساعت جګړې وروسته موږ 99 کیلو نشه یي توکي لاسته راوړل، او په دې نښته کې د قاچاق کوونکو یو وارده پیکاپ ګاډی هم وسوځېده. د لوګر د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکي هم وایي چې د مخدره توکو قاچاقبران د لوګر له لارې نورو ولایتونو ته مخدره توکي لېږدوي. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
لوګر ولایت یو چاره غوندې دی چې د ننګرهار نه د پاکستان مرز نه احتمالا د دې لارې نه قاچاق کوي، او د غزنی سره یا د غزنی نه مسجد زابل لار سره لار لري او دغه لار نه استفاده کوي. اما د مونږ پولیس الحمدلله خلاص راوړل، هم مخکې درلود هم اوس لري چې دغه مخنیوي کړی دی.
د ورجان محزون په نوم د لوګر یو اوسیدونکی وایي چې په یاد ولایت کې د نشه یي توکو د قاچاق د ستونزو ترڅنګ په ځینو سیمو کې عملا نشه یي توکي کرل کیږي. دای وای له جنگ او سړی تختونو وروسته په هیواد او یاد سیمه کې تر ټولو ستر ستونزه د نشه یي توکو کار او استعمال دی.
له جنگ وروسته تختونو وروسته مخدره توکي او دیغو کاروبار او په غو باندې روغ دي. خلک ټولنې ته ډیر ځان اړولې ده. ځوانان په نشو باندې اخته دي، نشې کوي. خلک شته چې مفتي ورته راوړي په توزیع کېږي او خلکو ته رسیږي. یعنی ډیر توان نه خلکو ته رسولي. خلک له ژوند ژوندګي نه استلې دي، دغو ژوندګي تباه کړې ده.
په افغانستان کې سرویخ کلنه اوږده جګړه، بیوزلی، بیکاری، نالوستوب او بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ راتګ په دې هیواد کې د نشه یي توکو د کاروبار کار او استعمال د ډیرښت له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په اړه چې د دې هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غبرګون ښودلی دی. ایران دغه پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې د واشنګټن د وروستۍ پریکړې په وړاندې به د دغه هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. د چین هیواد هم په دې پریکړې انتقاد کړی دی. د دغه وزارت د ویاند کینګ شوانګ پر هغو هیوادو چې ایران ختیل پیری په یو اړخیز ډول د امریکا د بندیزونو لګول پریکړه غیر قانوني بللی ده. ترکیه هم په ایران باندې د امریکا د دغه پریکړې لګول او د دغه بندیزونو لګول رد کړی دي. سپینې ماڼۍ ویلي راتلونکي میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې 15 هیوادو ته اجازه ورکوي چې له ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیری. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د
ایران د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې پنځو هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي او نتیجه به یې د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې کړي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. ایران له دې مخکې هم په کراتو کراتو ګواښ کړی چې که د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړونه به ووزي. واشنګټن د تیر کال په مۍ میاشت کې له دغه تړونه وتلی او پر ایران یې د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاري کړي دي. سپینې مڼۍ ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل واشنګټن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي. پومپیو پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته پر ایران د بندیزونو د سختولو په اړه وویل نن په دغه اعلان سره موږ دا واضح کړه چې خپل هدف کې جدي یو، موږ به صفر ته ورسوو. دا چې څومره وخت به په دې کچه کې پاتې کیږو دا کاملا د ایران د اسلامي جمهوریت پر جګپوړو مشرانو پورې تړلې. موږ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای او د هغه همکارانو ته خپلې غوښتنې ډېرې واضح کړي چې د خپلو اټومي وسلو له تعقیبه لاس واخلي، د بلاستیک توغندیو پراختیا او ازموینه دروی او د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیونې بندې کړي. واشنگتن دغه پریکړې له مخې د مۍ له دوهمې نېټې وروسته به پنځه هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا پنځه هیوادونه د ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د مۍ تر دوهمې نېټې له بندیزونو استثنا کړي وو. واشنگتن د دغه پریکړې په وړاندې تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقرې پر دغه پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه ټویټ کې وویل ترکیه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیانو سره د اړیکو په برخه کې په دې ډول د نفوس تحمیلول غندي. اسرائیل چې د ایران پر رژیم د امریکا د هر ډول فشارونو هرکلی کوي هم د واشنگتن دغه وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه اقدام د ده په وینا د ایران پر تروریستي رژیم د فشارونو د زیاتولو لپاره ډېر مهم دی. نن د اپریل درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. په کندهار ولایت کې د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت خلکو د نورو کلونو خلاف د کندهار په یو واټ باندې دغه ورځ ولمانځله. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د کتاب لوستنې سره په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د اپریل د میاشتې درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. دغه ورځ کنداري ځوانانو د دوشنبه په ورځ کتاب لوستل او مطالعه کول د روشان راتلونکي زیر ورکوي. تر عنوان لاندې د کندهار پر علامه حبیبي واټ ولمانځله. د ژوند په نوم د ادبي ټولنې مشر هغه ولي همت ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو منځ کې د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه په ټولنه کې یو شمېر نور فعالیتونه هم په پام کې لري.
موږ د کتاب دود عام کړو او د کتاب فرهنګ، د کتاب لوست په هر ځای کې کړو او ځوانانو ته، ټولنې ته د کتاب پیژندنه ور وکړو چې کتاب څه ارزښت لري. یعنې په اوسني عصر کې که څه موږ پرمختګ ډېر کړی دی، خو یوه ستونزه چې خنډ ګرځېدلې ده هغه د کتاب نه لوستل دي. موږ ځوانان که څه هم پرمختګونه لري، خو د کتاب په لوستنه کې ډېر پاتې راغلي دي. موږ غواړو چې د کتاب لوستنه ډېره سي او د کتاب لوست په کورونو کې، په موټرونو کې، په اصطلاح سلمانیو کې، په اصطلاح بدایي ځایونو کې چلته خلک انتظار باسي، هلته کتاب ولوستل سي او همدارنګه د کتاب دود عام سي.
په عین وخت کې د کندهار د مدني بنسټونو مسؤلین او غړي دا ډول فعالیتونه د نوي نسل د سالم بوختیا په برخه کې ګټور یادوي او وایي چې په دې سره به ځوانان وکولای شي چې د کتاب لوستنې، راټولونې یا ویشنې دود عام کړي.
دغه سیارکتون ته ډیر ضرورت ده، ځکه چې په شهر کې هم خلک د مطالعې سره آشنایي نه لري او ځینې په مکاتبو کې کچېرې موږ وګورو زموږ د مکتب شاګردان د مطالعې سره هېڅ روابط نه لري. نو مهمه دغه ده چې د دې د تشویق په موخه، د دې د هڅونې په موخه دغه سیارکتون شروع شي، ترڅو خلک د کتاب په ارزښت پوه شي، د کتاب په ترویجولو کې د خلکو سره کومک وکړي.
موږ وایو چې سل ملګرو څخه یو کتاب احتار دی زموږ لپاره، ځکه
که دا پروګرامونه کولای شي د خلکو پر اذهانو هم لوی تاثیر وکړي او زموږ تاسو خلکو افکار هم راپورته کړي او په دې سره به خلک وکولای شي چې مطالعه ته نور زړه شي.
کندهار کې دا مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړی دي.
ستاسو له پیغامونو نه
سمیع الحق ما موزه منوم ده کتابونه هر وخت مطالعه کوم کله بازه نیم ټایم د ادبی کتابونه اوسی کی یا حقوقی کتابونه اوسی دي دا هیڅ کله داسې دلیل نشي اوسی دلای چې اوسړی وي چې ځکار لرم او یا دنده یا وظیفه لرم او زنه شم کوم مطالعه وکم په دنده یا په وظیفه کې هم د مطالعه لپاره وخت ورکول کیږي د تعلیم لپاره وخت ورکول کیږي دا څه ټایم راځي چې په وظیفه کې 2 ساعت مطالعه کوو 3 ساعت هم مطالعه کړي دا څه ټایم راځي چې یو ساعت مطالعه کوو بیا یا ګانټه ملګرو سره کینو نظر په خپل د سړی شوق علاقه پورې چې څومره ذهنیت د کولې شي
زه ولا سلطنۍ تخلص او ساتنه خونو شته ویلې او مزپلرو وظیفینه بعد به لګلګ سټډی کوو تقریبا نیم ساعت یو ساعت دی پاره به د شپې خوانه به زیات کوم
تمام زه خان کور مې پکتیکا کې ده کور کې وضعیت خراب ده پیسې نه لرو چې ماشومان واړه دی پلار منشته ده کور کې مشکلات ډیر دي منش کوي چې سبق وای او یو لکه ورور می دغه د کور کې سبق وای مکتب ته ځي او زه ماشه ورور یم او چا څلور دنه خوند می دي هم درس وای او خپل په یم چې سبق می وایله خو زیات ډیر خراب ده چې موږ هغه وکړو درس وای.
د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ځینو افغانانو لنډ غږونه واوریدل. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. د مازدیګر فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون له مسؤلینو سره وکتل او وی ویل چې په دغه جرګه کې به په هیڅ وجه د ښځو ګډون تر 10% نه کمیږي. جمهور رئیس ویل چې په جرګه کې د ګډون لپاره د اروزګان استازي ورغلي دي او د نورو ولایتونو هم سوکه سوکه ور روان دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه جوړ شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو کال کې په دې هیواد کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کمیسیون مشر سیما سمر نن وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو عمده عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې کیم د روسیې د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغه هیواد ته ځي. د اسلامي دولت په نوم مستوالي ډلې د سریلانکا د ورستیو په سریلانکا کې د ورستیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د عمق په نوم یو ویب سایټ چې تل د داعش خبرونه خبروي نن ویلي دي چې دا حمله د داعش جنګیالو کړی ده. په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ 9/14 وشوې چې د مړو شمېر پکې 310 تر لوړ شوی دی او د پولیسو په وینا 500 تنه زخمیان دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستل شي. اوس هم ناجیه صاحبه یو د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی سیالۍ د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل جمال الدین میلاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې 13 لوبډلو برخه اخیستې وه چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او کرکټ لوبو ته وده ورکول ښودل شوی. په ورته وخت کې یو شمېر لوبغاړي بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې د لوبو کولو لپاره دې ورته معیاري لوبغالي جوړ شي. د کرکټ د نجونو د فوټسال لیګ د سیالیو په لړ کې پرون هم درې لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې.